افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي فوزي کوفي وایي کنړۍ د افغانستان د سولې روانې پروسې ته بې حوصله شي. طالبان به ځان په پوځي او سیاسي ډګر کې برلاسی وبولي، خو نړیواله ټولنه باید نور څومره صبر وکړي. په دې اړه د چارو د وکتونکو نظر مو اخیستی. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. ناټو وایي وضعیت په کتو له افغانستانه د وتو پریکړه کوي، او بریتانیا لومړنی هیواد دی چې د کورونا واکسین تطبیق ته یې اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه. نننۍ غونډه کې ټول ټال 15 وزیرانو او د افغانستان بانک ریاست ته د نوماند رئیس لپاره د رایو صندوقونه کې خودل شول. دوی کې درې کسه بریالي او درې نورو د باور رایه ترلاسه نه کړې. د عامه روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم، او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابی هغه نوماندانو چې د باور رایه یې ترلاسه کړې. کلیو پراختیا وزارت ته کاندید وزیر مجیب الرحمن کریمی او پوهنې وزارت ته نومانده رنگینه حمیدی بیا ونتوانیدل چې د باور رایه ترلاسه کړي. د افغانستان بانک ریاست ته نوماند اجمل احمدی هم د رایو له دې بهیره بریالی ونوت. د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو غړي هیوادونه او شریکان به د راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ دا خبره د ناټو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کانفرانس ته وکړه.
نیکست ایئر
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووځو که پاتې شو، دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو وشي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کیږي. په را روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 ته راکم کړي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری د انزور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلی. لانجه د تیر دوشنبه په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان د هغه استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مرۍ ته یې چاړه نیولې ده. لیجیان ژاو دغه ټویټ کې لیکلی و چې د استرالیایي ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې بوګنېدلی دی. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدراعظم وویل چې دغه خپور شوی انزور فوټوشاپ شوی او باید چین یې په اړه بخښنه وغواړي او لرې کړي. اوس د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. نیوزیلند، فرانسې او تایوان هم ویلي وو چې ټویټ شوی انزور بوګنوونکی وو او ټولو هغو هیوادونو ته یو سپکاوی دی چې افغانستان کې پوځیان لري. چینی ډیپلوماتانو بیا ویلي دغه انزور او ټویټ ته غبرګونونه له حده زیات دي. له غبرګونونو سره سره د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان دا ټویټ نه دی لرې کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولی دی. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې نیول شوی کس شیرپادشاه یاد کړی او ویلي دي چې درې کاله وړاندې له طالبانو سره یو ځای شوی. ملي امنیت وایي دغه کس د سرنوالانو، دولتي کارکوونکو او د ملي اردو د منصوبینو په وژلو کې لاس درلود چې ځواکونو یې قرهباغ ولسوالۍ کې ونیوو. خبر پاڼه کې راغلی نیول شوی کس د طالبانو لخوا د شپې پاڼو د خپرولو دنده هم درلوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د سترګو یوه ډله ډاکټران جوزجان ولایت ته تللي او دغلته د یو څه مودې لپاره د سترګو د پردو وړیا عملیات کوي. دغه ډاکټران د ترکیې په مرسته د سترګو هغو ناروغانو ته عینکې هم ورکوي چې اړتیا ورته ولري. د جوزجان د عام روغتیا مشر عبدالغفار خوشیوال وایي دغه ولایت کې د سترګو متخصصین کم وو او په خبره یې د ورغلي ټیم کارونه ګټور دي. خوشیوال وایي جوزجان او څنګلوری سرپل ولایت کې د سترګو ناروغي شته، خو وایي دوی کراش میر نه لري. د سترګو دغه ډاکټران به د شلو ورځو لپاره جوزجان کې پاتې شي. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوی دغه واکسین د راتلونکي اونۍ له پایله بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمنۍ او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینس ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاد کړه. یو شمېر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې کورونا واکسین تولید کړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمېرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون تنه مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته دې رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي چلوونکي او خدماتي منصوبین د کوویډ 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. شاوخوا 4 لکه دا خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري.
له اسد الله الدین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت مرکز پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي که نړۍ د افغانستان د سولې روانې پروسې ته بې حوصلې شي، طالبان به ځان په پوځي او سیاسي ډګر کې برلاسی وبولي. په دې اړه به چې نړیوال باید نور څومره صبر وکړي چې په دې هیواد کې سوله ټینګه شي، د چارو د یو کتونکي نظر مو اخیستی.
زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر ته رسېدلې ده که چیرې هغه سوله مفتو چې هغه ډېره فاجله کې وي او هر څه چې طالبان غواړي هغه ورسره منو، دا زموږ په خیر نه ده.
په هلمند کې د پایوان په نوم د مدني ټولنې مشر وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي قضیه به تر هغو تعقیب کړي چې د قتل عاملان موندل شوي او سزا ورکړل شوي نه وي.
موږ به دا قضیه په هیڅ صورت سره پرې نه ځو لکه چیرې قضیه د نورو خبریالانو چې وي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شویو د بخښنې ژمنې کړي څېړنه کوي. دا ډول سندرې لکه د ودونو په محفلونو کې دود شوي. په دې اړه د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو نور معلومات ترلاسه کولی شئ. له بلې د اساسي بشري حقونو خپرونې سره یو ځای مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی و غړي فوزي کوفي وایي نړۍ ته نه ښایي چې د افغانستان د وضعیت او د سولې د روان بهیر په اړه بې حوصلې شي. میرمن کوفي چې پرون د سولې په اړه په یوه غونډه کې ګډون کړی وویل نړۍ که نړۍ بې حوصلې شي، طالبان به په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي او نور به د مذاکراتو دوام ته ژمن پاتې نه شي. په عین حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی عمر داودزی وایي د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن اداره به د اوسنی د ترامپ د ادارې په نسبت د افغانستان د سولې لپاره ډېره ژمنه وي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملي نور تفصیل اوروي.
د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي فوزیه کوفي له طالبانو سره د مذاکرات روان بهیر یو اوږد مزل بولی او په دې برخه کې شته پیچلتیا او ته اشاره کوي. میرمن کوفي چې د سې شنبې په شپه د سولې لپاره نړیوال ګډون بنسټ لخوا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې، راتلونکي نظام، سیاسي ګډون او اوربند د سولې روانو خبرو کې د پیچلو مسایلو په توګه یاد کړل او زیاته کړه چې نړۍ باید د دې بهیر پر وړاندې بے حوصلې نشي.
که نړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه بے حوصله شي او د سولې د اوسني بهیر د بریا لپاره له تضمین پرته افغانستان پرېږدي، طالبان به ځان په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې بریالی وبولي. نور به د مذاکرات لپاره ژمنتیا ونه لري او موږ به یوې نوې جګړې ته ولاړ شو، هغه څه چې یو منفي سناریو ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندې ویلي چې تر کرسمس پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو تازه د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ او جرمني په بیړني ډول د عسکرو د وستو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان اسلامي دولت د مذاکره کوونکي پلاوی دا غړي وای اوس مهال دواړه لوري پر اجنډا د بحث پایلولو او خپل لومړی توبونو د ټاکلو لپاره په کار بوختي. میرمن کوفی زیاتوي د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی لپاره د اوربان ټینګېدل او په دې اړه د بحث څرنګوالی لومړیتوب دی. اغلی کوفی دغه شان د ملي مصالحې عالي شورا جوړښت ته هم اشاره کوي او وایي دا کار به په کور دننه د سیاسیونو د نږدې کېدو په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې د جمهور رئیس غني ویان صدیق صدیقي ویلي د دې شورا د جوړښت په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. په ورته وخت کې د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غني ځانګړی استازی عمر داودزی چې دې بحث کې ګډون کړی و وایي باور لري چې د امریکا نوی ټاکل شوی جمهور رئیس جو بایډن به د سیمې او افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ په پرتله منطقي پریکړې وکړي.
چې سولې په حق لا به لا زیات کوششونه تیز کړي، لا زیات به وسیع کړي، اما برخورد به د ټرمپ په تناسب عقلاني تر وي، په عقل باندې به استواري، په مشوره باندې به استواري.
خغلې داود زیاد سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه بولي او زیاتوي د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې تل پاتې سولې امکان نه لري. دی وایي پاکستان له افغانستان غوښتي چې د سولې په ګډون خپلې غوښتنې د یو نوملړ په ډول دوی ته وسپاري څو دوی روښانه کړي چې په کومه برخه کې تر کومه حده مرسته کولی شي. د دې غونډې دوه نورو ګډونوالو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق او د حزب اسلامي د شوراګانو رئیس جمعه خان همدرد کلیوي خوا د سولې په خبرو کې د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار وکړ. بلور ته بیا الله هم په دې باور دي چې تر اوسه هم افغان سیاسيون د سولې په اړه یو اجماع ته نه دي رسیدلي. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د وږې میاشتې په 28مه نیټه په دوحه کې پیل شوې. خو د دې خبرو له دوام له نږدې 2.5 میاشتو وروسته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره اونۍ وویل د سولې خبرو د بحثونو لپاره تګلاره وروسته شوې ده او یو نقل یې د قطر دولت ته په دې خبرو کې د اسانچاري راوستو په خاطر سپارل شوی دی. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې تر اوسه د دې تګلارې په مقدمه کې د لا ډېر وضاحت لپاره بحث ته اړتیا شته.
و موریدل چې د افغانستان د دولت د مرکچ پلاوی غړي فوزي کوفي وای کنړی د افغانستان د سولې روانې پروسې د به حوصله شي طالبان به ځان په پوزي او سیاسي ډګر کې برلاسي وبولي. د افغانستان د دولت د مرکچ پلاوی غړي نړیوالو د غوښتنه داسې مهال کوي چې په قطر کې د دوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ له نږدې درې میاشتو راهیسې ابتدایي پیل شوو خبرو کې تر اوسه دواړو لورو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سرله کېدو هم دواړه لورې ضد نقیضې څرګندونې کوي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړل چې آیا نړیوال نور د افغانستان د سولې بهیر ته صبر کولی شي؟
رئیس جمهور ترامپ د انتخاباتو د بایلیدلو نه وروسته او جو بایډن د ګټلو نه وروسته زه فکر کوم په امریکا کې یو تغییر راځي. هغه تغییر په دې باندې دی چې د امریکا د عسکرو د وتلو مسله او د افغانستان د سولې مسله فکر کوم دا لر سره جدا کیږي. پخوا امریکا په دې کې ډېره جلا کوله چې باید افغانستان سوله د طالبانو سره مخ ته ولاړ شي، چون چې عسکر دوی ایستله زه فکر کوم په دا فکر اوس بدل شوی دی. بالخصوص دا غنه وروسته چې طالبانو په هلمند کې بسنت لشکرګاه ښار ته نږدې سي او هلمند د سکوت سره مخامخ وو، زه فکر کوم د هلمند امنیت ډېر زیات دغه بحثونه بدل کړه.
اعظمي صاحب، نړیوال تقریبا دغه د شل کاله په افغانستان کې ښکیل دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم تېره ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې چې په بروکسل کې په مجازي ډول باندې پیل شوې ده ویل راتلونکي فبروري میاشت به چې کله د ناتو د دفاع وزیران راټولېږي مهمه پریکړه کوي. د ناتو راتلونکي په اړه په افغانستان کې پریکړه کیږي. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي جنوري میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د 2500 سرتېرو شمیر 2500 تو راکم کړی. نړیواله نوره به حوصله شوې ده د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی پلاوی د منتخب ولسمشر جو بایدن ادارې ته ډیر هیله مند فکر کوي چې د دغه ادارې پر تک سره به وضعیت کې ډیر ستر بدلون راشي او د افغانستان د دولت طلب درنه کړی.
زه فکر کوم دولت افغانستان په سوله کې بیا یو مرکزی رول اخلي او هر څه چې فیصله کیږي د دې ونډه او آواز په فکر کې په کوم مهمه دی. کوم چې دا تر یو څو میاشتو پورې داسې نه و او دا د افغانستان دولت لپاره یو ښه خبر دی. زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر ته رسیدلې ده که چیرې هغه سوله موږ کوو چې هغه ډېره په عجله کې وي او هر څه چې طالبان غواړي هغه ورسره منو دا زموږ په خیر نه ده. کوم چې طالبانو کوم وادي چې کړی دي هغه تر اوسه داسې نه ښکاري چې کوم دی عملي کړی اوسېږي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم نړیوال ټولنه بالخصوص اروپایي اتحاد یا پر دې باندې فکر کوي چې اوسنی نظام قوي ملاتړ وکړي. ما تحلیل دا دی چې د افغانستان د دولت تله د سولې په مذاکراتو کې مخ په درنېدو روانه ده، او دغه اخري پرمختګونو چې کوم مخکې ورته اشاره وکړل د هغې پر بنیاد باندې
اعظمي صاحب، دغه غوښتنه چې له طالبانو کېږي چې که اوربن نه کوي حداقل شخړې کمې کړي، فکر کوي چې طالبان به بالاخره دغه وضعیت په پام چې بدلونونه د امریکا په اداره کې هم راځي دغه غوښتنې ته غاړه کېږدي، حداقل شخړې به کمې کړي د سولې د اصلي مذاکراتو د پیلېدو سره؟
سوال دا دی چې طالبان خو دا نه وایي چې موږ خشونت نه دی کم کړی، هغوی خو دا مني چې مثلا خشونت مو کم کړی دی، مګر تر ټولو غټ سوال دا دی چې ځینې عملې کېږي طالبان یادوي او یا هم چوپتیا اختیاروي، کوم چې دا منطقي خبره نه ده. یعنی هر هغه عمله چې په افغانستان کېږي که طالبان په هغې کې خپل رول پردوی هم بیا هم طالبان په فکر کې مسؤلیت لري، که خارجي جنگیالی کوي، خارجي ترستاني کوي، طالبان یې مسؤلیت لري د امریکا په مقابل کې چې مثلا د دوحې د اګریمنت پر بنیاد باندې باید خارجي جنگیالی پر وړاندې باندې دې عملیات وکړي، هغه له منځه یوسي. نو که چیرې هغه نه کړي بیا هم طالبان مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم خشونت باید په اساسي معنا باندې او په صحیح معنا باندې رقم شي، او هغه په دې باندې نه کېږي چې طالبان فقط په ځینو عملاتو کې خپل رول رد کړي او یا هم چوپتیا اختیار کړي. زه فکر کوم دا اساسي معنا د اساسي خشونت نه ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خپل نظر سره شریکو، دی ونې وړ بولو چې نن د ناتو په مقر کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران هم د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت او په دې هیواد کې د ناتو د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون له دې غونډې په ترڅ کې دغه راز یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې شخړې دې کمې کړي او د سولې له دغه بهیر څخه دې سمه ګټه پورته کړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه هم د تاسو لپاره فرصت دی چې پکې ګډون وکړي او د ټاکلې موضوع په ارتباط خپل نظر له نورو سره شریک کړي. ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوو. د غراس په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماخام له 2 بجو پیلېږي، د سهار تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 په هلمند کې پیوان په نوم د مدني ټولنې مشر وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي قضیه به تر هغو تعقیب کړي چې د قتل عاملانې موندل شوي او سزا ورکړل شوي نه وي. الیاس دایي د نومبر په 12 په لښکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د مدني ټولنې امپرون د الیاس دایي په اړه یوه غونډه هم جوړه کړې وه. احمد شبر د پیوند مدني ټولنې له مشر برکت الله سرشار سره غږېدلی. د مرکې په پیل کې پوښتنه ځینې کړې ده چې دوی په غونډه کې پر څه موضوعاتو وغږېدل.
په مسؤلینو باندې دا غږ وکړي چې د شهید دایي صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایي صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا وه او غږ مو په مسؤلینو دا وکړي چې دغه قضیه هېڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایي باندې ټوله هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ سوی یم، زه هېڅ اواز نه لرم. دایي زموږ د زړو اواز و، دایي زموږ یو رښتینی اواز چې تر مسؤلینو پورې به رسوي.
سرشار صاحب، تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتي دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي، که چېرته همدا قضیه همدغه رقم دوام وکړي بیا به تاسو څه کوئ؟
جناب شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغو وعدو باندې تر اوسه پورې غو صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړېږو او موږ به دا غږ ضرور پورته کوو، موږ د دای صاحب د کورنۍ سره د دای صاحب د هغه ماشومې لور سره چې هغه نن یتیمه پاته دغې له غوښتنې سره به خپل غوښتنه یې وکوو او په بار بار به د غوښتنې کوو. مسلم به که څه هم زموږ په وژنه دا راته تمامېږي، زموږ د وینې په بدل راته تمامېږي، موږ به دغه غږ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دای صاحب قاتلین باید مجازات شي.
له نورو مدني ټولنو سره به مشترک هڅې کوي او که به له چا سره دا هڅې یو ځای کوي؟
موږ دلته مدني ټولنې هم تر ډېره حده پورې سره همغږي یو، سره هم فکر یو، بل دای صاحب د ټولو دایو دای صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نشته زما لپاره چې زه ورته وکاروم چې دای د هر چا په وزړونو باندې پېټلا پاتې کړي او هغه د هر چا درد ته دوا سوی وو. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټول زموږ سره همغږي دي، په دې کې به قومي مشران را سره وي، حتی په دې کې زموږ سره دنیا عالمان نن زموږ په غونډه کې دنیا عالمان او قاري صاحبان د قرآن عظیم شان را سره ناست وو. د ټولو دا غوښتنه ده چې د دای صاحب قضیه باید وڅېړل شي او د دغه عاملین چې دي د دې چې وجه دي قاتلین چې دي هغه باید په مجازات.
تاسو سیده غوښتنه کړې ده، یو معین وخت په ذهن کې لري که تر دې وخته پورې د قضیه کومه نتیجه ور نه کړه، تاسو به بیرته خپل ژغ له نورو سره یو ځای وچتوي؟
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسؤلین چې دي په هلمند کې موږ سره په تماس کې یو، د ټلیفون له لارې او اته د یو بل سره وینو سره کښېنو، په دې مسله باندې له نږدې بحث سره کوو. نو په دې باندې به نن خو مو دا غوښتنه کړې ده وګورو چې د مسؤلینو جواب راته څه دی. نو هغه به ممکن په دغه یوه دوه هفتو کې یا یوه نیمه هفته کې بیا موږ کښېنو او بیا به دوی ته ضرب الاجل ورکوو. که چیرې بیا هم دغه ونه شي، دغه عاملین پیدا نه شي، د ضرب الاجل په اساس باندې به بیا موږ په خپلو نورو مدني حرکاتو باندې لاس پورې کوو. تر هغه وخته پورې به نه کښېنو تر څو پورې چې موږ ته قناعت نه وي راکول شوی او موږ به دا قضیه هېڅ په هېڅ صورت سره په هېڅ ډول به موږ
د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي الیاس د قضیې په اړه د خپلو فعالیتونو په باب معلومات راسره شریکول. الیاس دایی د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه مقناطیسي ماین چاودنې کې ووژل شو. تر اوسه د هغه د دې چاودنې په ارتباط څوک نه دي نیول شوي او نه هم چا د دې پېښې مسؤلیت اخیستی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د کابل او پنځو زونونو په کچه په دولتي روغتونونو کې اوس د کورونا وایروس نمونې اخیستل کیږي. له دې مخکې د کورونا وایروس په لومړۍ مرحله کې په دې اړه ډېر شکایتونه کېدل چې د دغه وایروس د ازموینې مرکزونه او لابراتوارونه کم دي. خان محمد سین نور جزئیات اوروي.
د هوا سړښت او د کورونا وایروس د خپرېدو دوهمه څپه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي وروسته له دې د کابل او پنځه زونونو په دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس نمونې اخیستل کیږي. د دغه وزارت د قانون د پلي کېدو د ارزونې رئیس خالد احدی وایي په کابل کې 13 دولتي او 23 خصوصي روغتونونه د کووید 19 نمونې اخلي او د همدغه دولتي روغتونونو اړوند ګرځند ټیمونه هم فعالیت لري. د عامه روغتیا وزارت وایي دغه وایروس د ازمایښت له لابراتوارونو څخه څلور په کابل، شپږ مرکزونه د هرات، ننګرهار، کندهار، بلخ او ګردیز په ولایتونو او دوه نور لابراتوارونه د هرات ولایت په تورغونډۍ او د فاریاب ولایت په اقینه بندرونو کې فعال دي. د دغه وزارت د قانون د پلي کېدو د ارزونې رئیس خالد احدی وویل
پلازمینه کابل کې په ټوله روغتونونو کې موږ د کووید 19 مرکزونه د ټیسټ لپاره لرو او دوه خاصه مرکز چې کووید 19 مریضان یا ناروغان لپاره دی او هم موږ په شخصي بخش کې په ټوله افغانستان کې درویش مرکزونه لرو چې کووید 19 ټیسټونه هم کیږي او خدمات کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړۍ مرحله کې ناروغانو په لابراتوارونو کې د ازمایښتي موادو او د علایمو په معلومولو کې له ځنډه شکایتونه لرل. اوس سربیره پر دې چې دولتي روغتونونه فعال دي، د درملنې خصوصي مرکزونه د پیسو په اخیستو سره د کرونا وایروس ازمایښت ترسره کوي. خو آیا خلک کولی شي چې د کرونا وایرس د ازمایښت لپاره په خصوصي روغتونونو کې پیسې ورکړي؟ رویا عالمی چې تازه په کووید 19 سخته شوی وای د دغه وایرس د ازمایښت لپاره د ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري، او له همدې امله په ورځو ورځو انتظار باسي چې دولتي روغتونونه د ناروغۍ نمونه واخلي.
لهغه ټول خلکو چې پر دغه ناروغۍ اخته دي، هیله کوم چې ځانونه قرنطین کړي، ډیرې میوې وخوري، سوچ ونه کړي، ځکه سوچ له عمل کیږي چې د بدن معافیت یې تیت شي.
خو د درملنې د ځینو خصوصي مرکزونو مسؤلین وایي د بېوزلو ناروغانو لپاره 50% تخفیف په پام کې نیولی دی. په کابل کې د یو خصوصي روغتون رئیس رضوان الله احمدزی وایي د کرونا وایرس د هر ازمایښت په بدل کې 4500 افغانۍ اخلي. د رسمي شمیرو له مخې د کرونا وایرس د خبرېدو له پیل راهیسې په هیواد کې پر کرونا وایرس د 109,000 سل مشکوکو اخته کسانو نمونې اخیستل شوي چې 46,493 مثبتې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمی و نره والا موضوع دی امریکا عدلی وزاره دی ولسمشر دونالد ترامپ دی بخنی فرمان دی و فرمان پا بدل که دی سیاسی جول جاری پا گردون پا پت درشوه تخیستو پر احتمالی وی قضیه چیر نکوی. دا قضیه پرون دی امریکای وی محکمی راپورت کرد. جزیات دی فری بازه راپورت که
د محکمې د غاسناد داسې ترتیب سوی دی چې په دې قضیه کې چې سپینه مانی پکې شکل بلل سوی ده، د مزنونو کسانو نمونه او د اسنادو د ثبت شمیرې پټې کړای سوی دي. خو په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده سوی. په دوسیه کې د دوو کسانو لخوا د داسې پټو هڅو یادونه سوی چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه یې د یوه بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې اخیستلو یا د سزا ورکولو د ځنډ په اړه هڅې کړې دي، خو د هغه کس نوم نه دی یاد سوی. اسناد ښیي په یوه ورته قضیه کې مضنونینو چې لږ تر لږه یو یې څارنوال دی، په تېرو وختونو کې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې په انتخاباتي کمپاین کې د همکاري یادونه کړې وه، او هم یې په راتلونکي کې د دې ډول سیاسي همکاریو وړاندوینه کړې. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو د وړاندیز ادعاو ته څه ډول غبرګون ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ییزې قاضي برایل هاول په واشنګټن کې دا اصلاح شوي اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړي دي. دا تحقیق لږ تر لږه له اګست راهیسې دوام لري. ولسمشران د اساسي قانون له مخې د فدرال بخښنې پراخ اختیارات لري، او دا یو معمول کار دی. یوازې څو اونۍ پاتې دي چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه دنده پای ته ورسوي، او تمه ده چې په دې ترڅ کې دی د خپلو یو شمېر سیاسي متحدینو د بخښنې فرمان ورکړي. ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې هم د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین ته د بخښنې فرمان ورکړی دی.
تاسو لا پیغامونو
بلی عزتلو عزتیم دی وردگ ولد دی جنگی لسولی خمی آری که در سرانی ولدی تاوادی مرزدی معیدین سراحی چوک هم کمک نکری نه حکمت نه نور خیریه مسیسی استاسو در آدی حلار پچارواک دا غاز کوم چی نور غیر زریدی مساحیت بکم کی او داغا دی مرزدی معیدین لپارا دی هم یوسی تقاید پکوام که وندیسی ترتیب اوغی مشکلات هم لمان دلار شی دکا مرزدی حیدین هم پگاش در مشکلات که را گیر دی. و سلام
نومی زیا الحق ولی نے بکنن لند تختل پیغام پر اقدام انا کوم مرستی کی ل جنیوا د افغانستان لپاره وشو دی زپم دی هلی مچی خوده دی او زور واک تنور وس نو ورگی چی د افغانستان د خلکو څنګه شوی مرستی ته خوری په یو نوم او په بل نوم باندې له هغه مسئله نو وهل لرو یو تمل مشه پیسې په هغه ځایونو باندې و مصرف کی او په هغه ځایونو باندې ولګی تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره داسې یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. والسلام علیکم.
زمر شوام اقبل احمد و نامه خبری کاما در ایرات و کندار کابل کلاری بانجه در مکور علاقه در جنده در اکرابا ریزا پوستی در مرد دیر پازا بیم رخورم در قطع مطر مطر وانیم در کلات کم در غرکم دیگه نورک و نامه یک پوستا در مطر دوز و زر اغوانی واری در مکور کم در غرکم دیگه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ټول سندرې لکله د ودونو په محفلونو کې دود شوي. په دې اړه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه کې چې د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقونو له خپرونې سره یو ځای درته خپرو. نور معلومات ترلاسه کولی شئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. د عامې روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابی هغه نوماندانو چې د باور رایه ترلاسه کړي. د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم دغلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیري د انځور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلی. لانجه د تېرو دوشنبه په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د هغه استرالیایي سرتیري انځور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مرۍ ته یې چاړه نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سترګو یوه ډله ډاکټران جوزجان ولایت ته تللي او دغلته د یو څه مودې لپاره د سترګو د پردو وړیا عملیات کوي. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. او د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، امید زهیر مل سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ایمرجنګ لوبغاړو لپاره پیل شوي تمرینات لا هم روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې تمریناتو کې افغان لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د کورنۍ روزونکو تر څارنې لاندې تمرینات کوي.
دغه تمرینات کې په مختلفو برخو کې ترسره کیږي او دوی په خپلو وړتیاو باندې کار کوي. ورسره څنګه دوی ته د روزونکو لوري نه په توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې کې روزنه ورکول کیږي.
د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ یاد تمرینات کم چې د ننګرهار ولایت په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شوه دی. 500 لوبغالي پکې ونډه لري چې د کمپ لا پای ته رسیدو سره به 15 پیاوړي لوبغالي د افغانستان ایمرجنګ لوبډلې ته تری غوړ شي. په کابل کې د فوټسال غوړلیک سیالیو د دویم پړاو پر دوام نن دوی لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې اطمینان لوبډله د ظاهر اسد سره مخامخ شوه او په دویمه لوبه کې بیا د شهید نسیم او وی آی پی لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووتی. په لومړۍ لوبه کې د ظاهر اسد لوبډلې لس د یو پر وړاندې اطمینان لوبډلې ته ماتې ورکړه او خپله دویمه بریا خپله کړه. په دویمه لوبه کې بیا وی آی پی لوبډله وتوانېد 15-1 پر وړاندې شهید نسیم لوبډلې ته ماتې ورکړې او بری خپل کړي. د فوټسال غوړلیک سیالیو په دوام به سبا هم دوه لوبې وشي چې له مخې به سنایی د توها او همای رحمت لوبډله د صداقت پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووزي. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند پر وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللي. د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبې اعلان وکړ چې نن د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستان لوبغاړو شمیر اته تنو ته رسیدل. په تیرو څو ورځو کې دوه لوبغاړي د کورونا ټیسټونه مثبت وتلي وو. پاکستان او نیوزیلند د ډسمبر 13 درې شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې پایلوي. د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنطین کې ساتل کیږي او هر یو به په ښه کېدو سره خپلو تمرینونو ته ور وګرځي څو د لوبو لپاره چمتو شي.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیو منی. د خبرونه چې زه هم این هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې میلمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایو که په پیل کې راته ووایه چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دې نه چې برابري اصل ته راشمه، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شمګه اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي، چې لومړی هغه کې دې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاکره باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړني او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوي؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قانون لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو یا کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د هغوی سره تبعیض وشي، هغوی سره توپیري برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زموږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځې، خصوصا دویشتمه ماده زموږ د اساسي قانون په صراحت سره دا لیکلی چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري؟
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په دې روزاینو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي، هغه شانته چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانته چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دی ته اشاره کړی دا د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه خپل حقوق اساس شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبیزی چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک پراجه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه تعداد یې پرنسپل دی چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینه د روغ انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سر نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغوی دا توانایي لري په ننني شرایطو کې چې د روغ انسان په شانتي دوی داغه وکي دا کارونه کوي. نه یاد اسوي چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبیزی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنیو کې مثال ماشوم سره، ل مشر سره، ل کشر سره، ل هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیري کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او خزی که آغا ماشوم ده که آغا هر سوک ده آغی برابر حقوق لری ده خپل کورنی دی تا وها سوی ورسر کارو که پوهاوی ورطا ورکی ذهن روخانه که آغو او دی تا وها سوی چه نه ده کار چه منگو تاسو کهو چه ده ماشوم پاک لبانده کهو یا ده فکر چه ده ماشوم پاک لبانده رو او ده ماشوم ده راتون که ده پاره لرو منگ باید ده همز منگو تاسو اولاد ده چه ده جلکی هم باید منگو ولی گو چه خپل تعلیم و تربیه مختبوزی تعلیم و تربیه تلاس رسای پیدا کی چه دغینه با ډاکټر جوړیږي دغینه با انجینر جوړیږي لکه نارینه چه جوړیږي دغینه با یو حقوقدان جوړیږي دغینه با یو قاضی جوړیږي دغینه با یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چته نارینه یو دا زنانه ده بس دا د تعلیم او تربیته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دیونه خبرونه تر بلی ونه خو وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې خلک لا څه وخرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او دې تورت سندري وای
د دې بخیره خورا ډیر لري دي کته هم موږ د دې لیکلې څنګه لرو په کتابو کې خو دوبره دې سره کونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو
بسم الله قدم را واخل شایسته نا بوتي مو پښه سنینا بوتي حالا د مرشه
د موسیقی د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده
اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې ټیمپو شروع کیږي د استاد ته پلی کوم ده
خلق د آهسته برو په اړه څه وایي
چې دی اوازونه ورته وایي صابرو ما نه نه صابرو په بسم الله قدم را واخله مخکې خځه ګډیږي ترغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې حالته
نن په همدی حق له خبرې کوو په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندرې په تاریخ غږیږو بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو زه وږمه جبر خیل یم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده له ازادي رادیو سره اوسئ
درنو دوستانو د موسیقي مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله ورو ورو راځه کجاوي او داسې نوري سندرې د واده د بنسټ معنا لري د دوی په باور په ژوند کې نیک مرغي او بد مرغي لامدې ځای څخه پیلېږي د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیلې سندرې ویل کېږي دا چې د آیسته برو په بسم الله قدم را واخله ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي د مودي علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړندیار شریف الله دوست څخه پوښتلې دي نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډېر پخوانی وښوده خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شوه
My mind is tired, tired.
دته مخینه فرا ډیره لري جی کته هم موږ د دې لیکلې څنل رو په کتابو کې خو دومره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادت رواج او دود سره کونه فلکلوریکو روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو د دې فلسفه چې د چته په قرار قدم راوخه نو چابک راوخه چټک راوخه چون ناوی ته ډیر درنښت ورکې ډیر احترام کې د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ده اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکې نه په تلوار نه وکې قدم سوکه سوکه ده قدم په شمار نه وکې دا بیا شسته بعد مسیه زما د جان پر سر زړاسته خپور سهار دې زموش تلوار دی داسې زوم مدروستلې شهزاده د قندهار دی
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بیناوی او زوم نه سره دروي نو لام دی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري د خاک جبار اوسیدونکی آی جی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوی بیلا او زوم بیل د واده مراسم نمانځي
موږ موضوع دا شی نسته چې بسم الله قدم را واخلو او د شه راسه واسه لاړه دا خبر نسته مکیل واده والا به یې کوم چې لګلې یو یا به په خوانو چې یا به کاروان چې لګلې یو دا خبره خو نه ویل کدا و سی دی چې دا تخت باندې ودر یو لاسونه پزرک یو ګوتی پزرک یو بدلی ورته وای دا شین په مکی نه رواج او نسته وسم نسته د مخالکو کې
خو په زینو ولایتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي امداسه په بسم الله قدم را واخله او داسې نوري سندري هم ویل کیږي د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي بیا نو دا سندري خو حتمی وي
یعنی دموږ په پکتیا ولایت پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدی چې ناوی له کور وځي دغه سندري ورته ویل کیږي د دغه په څنګ کې نوري فولکلوري کې سندري یا محلي سندري په اصطلاح ټپی دي هغه د مصري دي په بسم الله قدم را واخله او خایستي نه وکي او پښتني نه وکي دا موضوع ویل کیږي
د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې د پاشقې واده کړی د دې په واده کې ټولې سندري خو په تیر بیا په بسم الله قدم را واخله ډیر په خوند ویل کیدله نو ځکه یې په امغه آهنګ تروزه په غوګونو کې ده
ما د نجی په وخت کې 15 لک افغاني په ور کې ما پاشقې وکړله غوګونی ته بیا زرا کړله بیا د ماده چې واده نه وځ بیکار واته وصل یو نیم سل خته وي دنده غدره بدروب او ما چې انې می بدلې ورته لیم خلګانې به وي خوینج می په بسم الله قدم را واخله او خایستانه وکي او نازول نه وکي او پلانکې نه وکي زلک ته جګو ما غلی ماته دا وګي و د دې ما فقط نه و ټیټه و نور بیا خاله وسم نو کیلو وزن نه مې خدا
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام دا وی چې ناوی او زوم راغلل په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وای چې په خو وختونه کې به خلک د دې سندره په اوریدلو سره په خپل ځایونو کې د زوم او ناوی په احترام درېدل خو نن سبا دا دود کم رنګ شوی دی
سابق ته و ډېر احترام زیات و خلک به تر څو ورور و چکچکی به کولې بل چې ناوی او زوم خپل ځای ته ولاړ او یا با کی ناس یا با وطارید بیا با طول کی ناس در لکه میلی سوریت که چه دریگی چه خلاصی خلق خپل پجای کنی ناستابرو هم دسی با من تا ووز چه زگورم دسی آم طول تالار ندریگی پا اترام دی ناوی زوب زیادتر دی ناوی مورچی یا خوینده بیا زرزر اوخ که تویی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه ای دا
لکه څنګه چې د وخت په تیریدو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم را واخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کیږي خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري په دې حکله زموږ همکاري فرشتي مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي په پیل کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی
دا سندره خو یو فولکلوریک سندره ده بومی شکل
بله
سپاته و اوروان دکار نو شوی اوس فارسی کا استابروی مثلا کندهار کی بابولال وای لوګر کی مثلا رو رو ساروان او د خیال کجاوی هر رسمه کی فرق لري
بله
استابرو کی دا لایکم لګ مشکل وو ارزښت زکه ډیر دی چې د سرنوشتاز دی کنه د زوم او د ناوی د پاره هغه باید خپ سر او خپ لای ادا شي که تاسو نه به دا غژوندم بس اس تیری
یعنی ارسلام دغه آیسته برو یا پا بسم الله قدم رو اخلا
رو اخلا یا رو رو ساروانه یا ببولاله طول یا مفهوم لری
دادی واده تهداب ده
تهداب ده بله یکم مهم ده ما تدا علاقه پیدا شو چه دیبانده کار رو کم
نوخت
بکراورم او ده بایمللی میارات سره برابر کم حسی بیا ده خارج خلق کم ده او کولشی چی واقع داری
تاس یو اختل چه پا دیستنده رو بانده کار رو کی او پا دیکی نوخت رو ولی اوز دارت وید چه ده آیستابرو سندره که تاس یک کم نوی تکی را منزده کم
ما دوم را کار که چه ده آیستابرو لحی سره برابر شی ما سره بحث کی زازرم چې دوی تقنعات ورکم موسیقی کو فزیک و ریاضی باندې چلیږي
بله دا لای بلای به طرقه موازی کو یعنی څنګه وخت بلای و اوس پلایس
زلا چی دی کنه دا کم حرکات منظم نیوی
بله
دا ناراحتی پیدا کیږي لایم هم داسې شای دی
بله
چې مثلا یو سندره شروع کیږي په یو ټیمپو باندې
بله
دا سندره دا سوکتی ادینس دی غاوری هغه به ځان دې سره یاروي ډېر سندر دي چې مونږ او تاسو چې د تورخم نه یا خو کې څوک نه مانی ځکه چې هغه په بین المللي معیار برابر نه ده
اوس برا سره آیسته بروته چې هغه د تاسو په وینا په علمي ډول ثبت شوې ده په هغه کې د موسیقي هغه کوم څه چې دی هغه ټول په نظر کې نیول شوی په دغه ټولو اصولو برابر ده
بس اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې ټیمپو شروع کیږي استاد ته پلیکم ده
تاسو ودونو تځي هغه سندره چې نوې زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم راوخله دا شاید په بیلابیلو ډولو ویل سي تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې محفل کې ناستي په نظر مو سره قندي
آیسته برو چې دا هغه وخت کې نوې زوم چې په ځای حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کیږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه ده آیسته بدو ده ځکه چې هغه نوې زوم نشي کولای چې دغه په ټیمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو یعنی تیز برو نشده کنه مشکل آغاز اینو پیدا کیگی چه در ناوی و زوم ذهنیت هم خرابیگی بس آغاز اینو بعد وقتی شروع کی در اغاز قدمو بانده باید تیمپو برابر کی نه چه زان نه در تیمپو برابر چی استا برو ما ایمان استا برو بیده
استاد که زحمت نهی پا آخر که یا پختو را توغه گویی بیا با مرکه خلاصه کن
روید نه
جات من نه زنده و سوستاد
من نه تاسنم
داد کور نوې تو به بخت ورشه داد اور نوې تو به بخت ورشه
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې د هر ناوې پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
و درې غم خپل ته خنو موشین ده کوچه ته لروزی ده دکش اشکور ناوی توب ده بخت ور
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
وش ولا روين ويا لا ازنگون تڑلے بال با درغو بخال اس نکوای وای بابولا لا الا زما جانوے ويا لا ستوری ہوئی اللہ لکستوری شائستہ دیوان